همراه عصمت ساروان در برنامه خبری باشد.
زیاده مننه اتبا جشوی قدر منو آوریدون که پا دیخ پروانه که با واوری چه ولس مشرغنی وی ده سولی او جگری ده پالیسی ده تاکلو پا اره لی ولسی جرگی سره مشوره کهوی. ده دیو نورو موضوعاتو تحصیل لش روست ورندی کهشی لمره ده افغانستان و نره خبرونه اجمل تورمان ورندی کهوی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال وی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وی تر یوې میاشتې به پاکستان کې د حق او افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي. او د جرمني صدر اعظم مخکې له دې چې د کډوالو د ستونزو د اواري په اړه د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې وکړي، پرون د دې هیواد د کډوالو یو کمپ ته ولاړه. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال وی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. عبدالخبیر اوچخون پرون ناوخته آزادۍ راډیو ته وویل دیوی پر پاکستان دی ډیر فشار راوړي چې دا هیواد اړکړي د طالبانو هغه مشان چې هلته روزل کیږي، پوځي تجهیزات ورکول کیږي او آرام ژوند کوي د سولې لالي شورا سره یې خبرو ته حاضر کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره له کتنې وروسته د سولې هیله وښوده. بلخی امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د سولې خبرې به په یوه میاشت کې بیا پیل شي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې. د جوزجان امنیت چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ولسو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د جوزجان امنیت قمندان رحمت الله ترکستاني وویل په وژل شویو کې د جوزجان لپاره نومول شوی د عبدالرحمن په نوم د طالبانو مشر قاضي هم شامل دی. د امنیت قمندان په وینا دغه نښتې په تیرو 40 ساعتونو کې د جوزجان په قوشتپا او منجک ولسوالیو کې شوې دي. وسلوال طالبانو خپل ځان ته دا وخت تلفاتو خبره رد کړي او وژل شوي کسان ملکیانیت کړي دي. د یادونه ورده چې په جوزجان کې روسي او نارامۍ او یوار بیا د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دې ته اړ کړ چې د ولایت ته ولاړ شي او د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې قومانده خپل کړي. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وایي تر وی میاشتې به پاکستان کې د هغه افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي. عبدالقادر بلوچ دا خبره له خپل سیال د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره له کتنې وروسته وکړه. هغه د افغانستان د دې ادعا په اړه چې په هغه هیواد کې افغان کډوال بې موجبه زورول کیږي وویل
Once
these afghan refugees were registered دوی کډوال چې نه دی راجستر شوی نمونه حساب چی او د افغانستان اسناد ورکړ شي او موږ هم ریکارډ ولرو لا غي ورسته کڅوک په غیر مواجهه ول آزار او زورول او نیول کیږي باید هغه پات ورسول شي. د پاکستان د کډوالو د وزیر په وینا تر اوسه په دې هیواد کې 1.5 میلیون افغان کډوال ل اسناد پرته ژوند کوي. او په خوست کې د رغونې د کارونو په ترڅ کې پرون د خوست خار او ګوربوزو ولسوالۍ ترمن د 2 کیلومتر سرک د پخولو او د 15 خوانځیو د رغولو کارونه پیل شول. چارواکو ویل چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته د خوست او ګوربوزو ترمن پر سرک او یو پله به 3.5 میلیون ډالر ولګول شي او په یو کال کې به کارونه بشپړ شي. د ښوونې په برخه کې دغه نوې پروژې بیا د نړیوال بانک او د ښوونې لپاره د نړیوال پروګرام په مالي مرسته پیل شوي. د خوست پوهنې رئیس بخکل بختیار د دغو نویو پروژو پاړه آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه کارونه به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي.
د 200 مکتبونو احاطه دي، د 15 مکتبونو کثافت دانه او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکي دي او د 15 مکتبونو د اوبو څاګان دي.
له خوست د آزادۍ رادیو د خبريال د راپور لمخې په دې ولایت کې لنیمای زیات خوندزي ودانې نه لري او ځکهونکې په بيدیاو کې زده کړې کوي. آزادۍ رادیو او دا هم یو څو بهرنی خبرونه. د ایران ولسمشر وایي هیواد له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډله مخنیولې او دغه سخت دریځ ډله نه ده پریښې په بشپړه توګه پر سوری او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحانی دا څرګندونه د شنبې په ورځ په تهران کې د چاپیریال دین او فرهنګ په نوم د ملګرو ملتونو په مرسته په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړي.
اگر ایران نبود داعش
دی وی کی ایران نوې داعش یعنی د عراق او شام دولت به هم پر بغداد او هم پر دمشق بریالي شوی وي. نن ورځ به موږ له وی تروریستي ډلګکې سره نو مخامخ زموږ سیمه او نړۍ به له دوو دولتونو یا د هیوادونو سره چې تروریستانو په اداره کول مخامخ و. د سوریه په کورنۍ جګړه کې ایران په کلکه د مرکزی حکومت او په عراق کې هم د شیعهګانو تر نفوذ لاندې حکومت ناتړ کړی دی. د جرمنی صدر اعظم مخکړه دی چې د کډوالو د ستونزو د واري پاړه د ترکیه له صدر اعظم سره خبرې وکړي. پرون د هیواد د کډوالو یو کم تولاړه انګیلا مرکل د اروپای ټولنې جګپوړي چارواکي ده چې د سوریه پولې ته نږدې د نزیب له کم څخه کتنه کوي. په دغه کم کې چې د ترکیه حکومت یې چارې سنبالوي شاوخوا 15,000 سوریایي کډوال اوسي. د کم له کتنې وروسته ټاکل شوی و چې مرکل د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک او د اروپایي کمیسیون رسیال مشر فرانس تیمیرمانس د ترکیه له صدر اعظم احمد داود غلو سره د کډوالو د ستونزې او د شپږ میلیارد ایرو د موافقې په اړه خبرې وکړي. دغه خبرې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د غازیانتیپ په ښار کې ترسره کیږي. دا د هغه ولایت په مرکز دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمې سره پول لري. په اوس وخت کې شاوخوا 1.2 میلیونه سوریایي کډوال چې د کورنۍ جګړې له امله له خپل هیواد تښتیدلي په ترکیه کې ژوند کوي. اروپایي ټولنې د کډوالو د ستونزې د هواري لپاره له ترکیه سره د مالی مرستو ژمنه کړې چې انقره په بدل کې اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي او هم له یونانه استل کېدونکو کډوال بیرته مني. او روسي خبر دا چې په سوریه کې د څلور میاشتنی اوربان سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د خپل خواو ترمن د شخړو په دوام کې د لکتر لګیو دیش کسانو د وشل کېدو خبر ورکړل شوې ده. د راپورونو مخې حکومتي ځواکونو پلازمینه ته نږدې او په لوی خار حلب کې د وسلوالو مخالفان تر کنټرول لاندې سیمې بمبار کړي او مخالفینو هم په نورو سیمو باندې توغندي وشتي دي. نوې د چارواکو او د سوریې د سولې د خبرو لپاره د مرګ ملتونو استازي خبرداري ورکړي چې د اوربان هغه تړون چې په 13 جنوري میاشت کې شوی د بشپړ ماتې دوه له خطر سره مخامخ دی. په حلب خار کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې حکومتي الوتکو پرون پر لپسې دوهم ورځ بمبار کړي. فعالانو دا د اوربان د ټینګېدو راهیسې تر ټولو شدید حمله بللې دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مومنه کوم.
ساعت 8:08 شوې. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی د سولې پټړاو پر متبادل لارو له ملي شورا سره مشوره کوي. د کونړ مشران وای پاکستانی پوځیان د خپل مخالفانو په پلمه د کونړ خبرې لاندې کوي.
سرحد سین تر رسیدل او طالبان تحریک په عمله ولی او ځکه سرحد سین راو.
حزب اسلامي وای له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی.
منګه تلپات سولغ ابرمندانه سولغ واړو عادلانه سولغ واړو.
د افغانستان جمهوری ریاست او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي طالبان سوله نه غواړي.
بدبختانه به وایي چې مخالفین بغیر له جنګ نه له توپک نه دوی نور له چوکات نه وتلي دي او نه په سوله باندې دوی پیږي.
دا یو شمیر نور موضوعات په دې خبرونه کې چې تر اتنی مو بجو دوام کوي اوریدای شي. د کابل د تیرونی له خنړی بریډ روسته د افغانستان د سولې او جګړې د سیاستونو د روشانولو لپاره ټاکل شوی چې افغان ولسمشر سبا د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره سلام مشوره وکړي او د حکومت په راتلونکي تګلاري رڼا واچوي. د کابل خنړی حمله وروسته دوی مسئله چې له یو بل سره تړلې د طالبانو په وړاندې د سولې پر ځای جګړه د پاکستان منځوي کېدل ډېر مطرح شوی دی. خو ملي شورا ته د ولسمشر ترتاک مخکې له پاکستانه بیا د سولې د بهیر د پیلېدو غښ پورته کیږي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا له طالبانو سره د جنگ او سولې په اړه له ملي شورا سره مشوره وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره په دې اړه چې مخته څه ډول ګامونه واخیستل شي مشوره وکړي.
واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو، هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
په کابل کې د طالبانو د تیرو نه خونړۍ حملې چې 48 کسان پکې ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول، ظاهرا له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو هیلې تر بل هر وخت ډېرې پیکه کړې. خو د نهیلیو په منځ کې د سولې د هیلو غږ بیا اوریدل کیږي. دا ځل دا خبره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی کړې ده. هغه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره تر جزیز سره لکتنې وروسته پرون د امریکا غږ ته د سولې په اړه وویل.
اونوی اطمینان دادن کې تقریبا یک ماه دیگه پروسه سول اثر گرفته می.
هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې تر یوې بلې میاشتې به د سولې پروسه له سره پیل شي، چې دا کېدای شي د بیرته ستنېدو لپاره د کډوالو د هیله من کولو لپاره ډیر اغیزمن وي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال وایي پاکستان صادق نه دی. عبدالخبیر اوچقون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دی دا خبره ځکه کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه تیرې ژمنې نه دي پر ځای کړي. له وسلوالو مخالفانو سره د مخامخ خبرو لپاره د غونډې د جوړېدو په اړه د اسلام آباد د چارواکو دغه ډاډ د کابل د سشن بې له پیښې څخه د عامه ذهنیتونو بل لور ته اړول دي. د هغې پیښې چې په نړۍ کې ټول بشریت ته ټکان ورکړ او په تېره بیا د افغانستان خلک یې ویرجن کړل، دا بیرته د پاکستان نه صداقت ښیي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د څلور اړخیزې کمیټې دوه مهم غړي چین او امریکا باید له دو انتخابونو یو عملي کړي. د هغو کسانو په وړاندې چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي په څلور اړخیزو غونډو کې د شویو ژمنو په اساس یا باید پوځي اقدامات وکړي یا به په پاکستان ډیر فشار راوړي چې د هیواد ته قناعت ورکړي چې د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کیږي پوځي تجهیزات ورکول کیږي او راحت ژوند کوي اړ کړي چې د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزې کمیټې په څلورمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د مخامخ خبرو لپاره په پاکستان کې زمینه برابرېږي. خو داسې ونه شول او طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه غونډه رابللې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې وشي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاپی په راپور کې واوري.
په کابل کې له وروستۍ مرګونی حملې او سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو له ناهیلیو وروسته اوسمهال افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته ښه فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پریکړه وکړي. ولسمشر غنی تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غنی له قوله وایي چې په تېرو 14 کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته وجلات طرحه جوړه شي. د ولسی جرګی غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه به وایي چې مخالفین بغیر له جنگ نه له توپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پیږي. د دې په مقابل کې به اوس په جنگ ته و او ټول ملت باید په دې متحد اوسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره پلی طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم سره لدی چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر
جدیت سره مختزی. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په وړاندې مایوسي څرګندوي، حزب اسلامی به وایي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی. د حزب اسلامی پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ پر ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی. دغه پلاوی د شنبې په ورځ یعنی پرون په کابل کې خبري اعلانو ته وویل د سولې لپاره یو جامع طرحه حکومت ته وړاندې کړې او په اړه یې د ولسمشر غني پریکړې ته منتظر دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر 40 توافق شوی او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامی پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په حق له څه ونه ویل. د حزب اسلامی نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤول غیرت بهیر کوله د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یک شنبې په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني. خاغلی بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منګا تلپات سولغه خبرمندانه سولغواړو عادلانه سولغواړو او دې سولې دراوستلو لپاره ټول کوششونه ته تیار یو. منګا دې سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. زمنګ دې لپاره لوی امتیاز په دې ملک سولې او امنیت. منګا دې سولې او مذاکرات په اعتبار خپل مسولیت ادا کړی. هغه دې انګلیسي په اصطلاح چې نو اوس د توپ دې مقابل طرف په میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې دا خبرې اوس هم روانې دي. پخوا تر دې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې حزب اسلامی غواړي نوم یې د ملګرو ملتو د تور لیست څخه وویستل شي، بندیان خوشي او د شمشتو کمپ له خیبر پښتونخوا څخه افغانستان ته ولېږدېږي. خو د افغانستان جمهوری ریاست ویلی چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه به د دې حزب د نوم د ایستلو موضوع هغه مهال مطرح شي چې د دې حزب ټول جنګیالي وسلې پر ځمکه کیږدي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
نن قرار و چې څلور بجې ماسپښین وروسته د رئیس جمهور په لاس کې رسیدلی دی. اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقې اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یوځای کیدل مثبتې نتیجې ولري. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نجیب محمود وایي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یوځای کیدل د اوږده مهال لپاره ګټور دي، خو د ده په خبره په لنډ مهال کې به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8:03 دی. د ازادي راډیو خبرونې چې د سهار په 8 بجې پیل شوي د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدې صفه یعنی 12:00 نیوي د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. د کونړ اوسیدونکي وایي پاکستانی ځواکونه د وسلوالو مخالفانو په نوم د کونړ لور ته هره ورځ پرمختګ کوي او غواړي چې د ډیورنډ کرښه د کونړ سیند ته ورسوي، خو افغان دولت یې یوازې سیل کوي. دا خبرې د کونړ قومي مشرانو پرون د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل ته په یوه غونډه کې وکړې. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري رالېږلې راپور واوري.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري. چې تل د دولت مخالفین له همدې پولی راوړي دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولی اوړي چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلې دی.
مرکزی اداره توجه ارتا کمه را انکشافی برخه که هغه چی لازم دی اقدامات ندیشه بید.
قومی مشر حاجی عطاءالله د قومونو او قبایل وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاوره لاندې کوي او غواړي چې د ډیورند کرخه د کونړ سیند ته راورسوي خو افغان دولت ورته لاس تړلی او چوپه خوله ناست دی او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
سرحد سیند ته رارسېدلی ګاونډیان د کلو نه خلک د درو نه راپاڅېږي شونکړی ځې ته مثال ده خو هلته نور خلک
د کونړ پوخانی والی شجاع الملک جلالا وویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي. د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې وویل ستاسو ټولې ستونزې او وړاندیزونه به د وزیرانو شورا او ولسمشر ته ورسوم.
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه او هغه څه چې په نورو ارګانونو پورې اړه لري لکه د فایدامي په وزارت پورې د کلیو پراختیا په وزارت پورې د عام روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم، تر کابینې به یې رسوم، تر ولسمشر به یې رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګاونډیان او وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو تر څنګ ودرېږي. کونړیان وایي دوی سره تل ژمنې شوي خو تر اوسه پورې یوې ژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستل شوې.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر غني سبا له ملي شورا سره د جنګ یا سولې په اړه سلام مشوره وکړي. ستاسو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لار پاتې ده؟ جنګ که سوله؟ په دې اړه ستاسو نظرونو ته د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته په مایکروفون ستاسو خبرونه کې انتظار یو. اوس به هم صالح محمد صالح درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارز اینډ سټرایپس په یوه مقاله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب پر اندېښنو تمرکز کړی چې ښایي د پرمختیایي پلانونو د ځنډېدو سبب سي. د لیکنې په پیل کې راغلي ناټو تیر کال موافقه وکړه چې اته پوځي اډې به چې ارزښت یې لسو میلیاردو ډالرو ته رسیږي افغان حکومت ته وسپاري، خو دوی اډې لا هم د امریکا له دفاع وزارت سره دي. یوه د هرات د شینډن او بله د هلمند په شوراو کې بسشن هوایي اډه. په لیکنې کې ویل سوي چې شپږ اډې د افغانستان د هوایي اډو د اقتصادي پرمختیایي کمیسیون ته سپارل سوي دي. ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي دغه کمیسیون غواړي دا هوایي اډې د پانګوالو د هڅونې لپاره په تجارتي ساحو بدلې کړي. افغان چارواکي هیله لري چې له دې درکه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کړي او په سلګونو زره کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د پلان له مخې به له دغو اډو افغان پوځ استفاده کوي، د ملکي خدماتو لپاره به هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، تجارتي او د بارونو یا کارګو الوتنې به ورڅخه کیږي او دفترونه به هم پکښې وي. خو دغه امریکایي ورځپاڼې لیکي په پام کې وه د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې دغه هوایي اډې افغانستان ته وسپارل سي. هغه وخت په پام کې وه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 5500 ته راکم سي، خو واشنګټن تیر میلادي کال وویل چې د 2016 میلادي کال تر پای پورې به یې څه باندې نه زره سرتیري په افغانستان کې پاتې سي او دا مسله ښایي د دغو اډو د سپارلو د ځنډ سبب سي. له هند خبرېدونکې ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د افغان طالبانو په برخه کې د پاکستان پر زغم امریکا اندېښنه وښوده. د مطلب په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د شنبې په ورځ د حقاني شبکې غونډې تروریستي ډلو په مقابل کې د پاکستان د جاري تحمل په باب اندېښنه وښوده او په اسلام آباد کې دا مسله په لوړه کچه له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړه. هندوستان ټایمز رسپانې لیکي امریکا په داس سال کې یو ور بیا پر دې مسلې اندېښنه وشوده چې د سه شمې پورس په کابل کې یوې وژونکې حمله تر اویا زیات کسان وژل. افغان حکومت په دې حمله کې حقانی شبکه پلس لرلو تورنه کړې او ادعا یې کړې چې د پاکستان استخبارات د دې شبکې ملاتړ کوي. دغه هندي ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې الیزابت ترودو په حواله لیکلي چې ویلي دي د پاکستان پر حکومت فشار راوړو څو د تروریستي ډلو ترمنځ به توپیر نه کوي او پر خپل تعهد به عمل کوي. خو د میرمن ترودو په وینا پاکستاني چارواکو یو ور بیا څرګنده کړه چې دوی به د تروریستي ډلو ترمنځ فرق نه کوي. هندوستان ټایمز د مطلب په وروستیو کې د جمهوري ریاست د مرستیال ویان دوا خان مینپال خبري هم راخیستې چې پرون یې امریکا ژغته ویلي د حقانی شبکې هیڅ یوه حمله د پاکستان له مرستې پرته ممکنه نه ده او په تیرو 14 کلونو کې دا مسله په وار وار ثابته شوې هم ده.
د نوی کرشی په نوم د ځوانانو ټولنه د راتلونکو انتخاباتو په اړه د حکومت په اراده شک لري. د دې ټولنې لسګونو غړو پرون په یوه غونډه کې ول سره لدی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان شوه خو حکومت د هغې د ترسره کېدو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل راپور راستولې.
په داس حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 23مه د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي خو مدني فعالان او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي فکر نه کوي چې په دې نیټه د انتخابات ترسره شي. د نوې کرښې په نوم سازمان وایي د ملي وحدت حکومت نږدې دوه کاله وروسته هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه ژمنو ته نه دی رسیدلی او د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره بې پلانه دی. د دې سازمان غړي منیژې د راتلونکي انتخاباتو د برخلیک په اړه د ځوانانو غونډې ته وویل دا ښکاري چې حکومت اصلا د انتخاباتو لپاره سیاسي
د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه دی راغلي او د نړیوالې ټولنې مرستې په اصلاحاتو پورې اړه لري. نو دا ټول دا ښیي چې موږ انتخابات نشو درلودلی. دوی نیټه اعلان کړي خو دا هغه څه دي چې اصلا عملي کېدای نه شي.
له دې سره دا سازمان د غوراوي په کمیټه کې د ژورنالستانو او خزینه استازو د ورګډولو غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د انتخاباتو په اړه د تقنینی فرمانونو برخلیک معلوم کړي. څه باندې یوه میاشت وړاندې جمهور رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د تطبیق لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو صلاحیتونو او تشکیلاتو فرمان بیا صادر کړ خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطندوس وایي چې په دې فرمان له یوې میاشتې ډېر وخت اوښتی او اوس قانونن لغوه ګڼل کېږي. له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو انتخاباتو په اړه د بیلابیلو ټولنو له اندېښنو سره د حکومت ذهنیت څه دی؟ د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د انتخاباتو اراده لري خو کارونو ته په کتو د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ځنډیدای شي.
بر اساس تاریخ که اعلان کرده تلاش
هغه تاریخ ته چې اعلان شوی هڅې روانې دي ترڅو انتخابات تر سره شي. د غې لپاره د غوراوي کمیټې خپل کار پیل کړی او لمړني ټول ګامونه اخیستل شوي. وروسته له دې چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي اعلان شي د انتخاباتو نیټه بیا د دوی لخوا اعلانېږي.
حکومت تل ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات یوازې د اصلاحاتو له تطبیق وروسته کېږي او دا هغه شرط دی چې تر اوسه ورته بیا لازم ګامونه نه دي اخیستل شوي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې حکومت ورته هغه بودیجه نه ده سپارلې چې دوی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره وړاندې کړې وه.
خبر یاست؟ د اکولوس د حقیقي مجازي کمپني خاوند فیسبوک داسې کمره جوړه کړه چې د لومړي ځل لپاره بشپړه کوروي ویډیو ثبتوي. دا وسیله شاوخوا 14 کمرې پر سر یوه فیش آی کمرا او دوه کمرې لاندې لري. فیسبوک چې د اکولوس کمپني خاوند دی تیره اونۍ په یوه غونډه کې د فیسبوک سراوند کمرا په نوم 360 درجه کمره نندارې ته وړاندې کړه. دا کمره اته کې محتوا په ژوندۍ بڼه او په حقیقي مجازي ډول ستریم یا آنلاین کوي. له حقیقي مجازي څخه تر اوسه پورې تر ډیره د ګیمرانو له لوري په کمپیوټري لوبو یا ګیمونو کې کار اخیستل کیږي خو د بشپړې کوروي ویډیو جوړېدل تر اوسه ناممکن ښکارېدل. د فیسبوک مسؤلان وایي چې د دې کمرې د پلورلو نیت نه لري بلکې غواړي چې راتلونکی دوبۍ د هغې ډیزاین په ګټ هب کې د حقیقي مجازي مینوالو جوړونکو او پراختیا ورکونکو ته وړیا وړاندې کړي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12 شپږ نیو دوام کوي په لوی شارونو کې ازادي رادیو په اف ام 3.15 صفه لا صفه او وازی اوري دی شي د ازادي رادیو د لاسو بجو په خبرونه کې نن د ژوند په شیبو کې خبرونه لرو او لاندو خبرونو ورسته لښ البته تو شیبي ورسته میکروفون ستاسو دی مخکې تر دې چې میکروفون تاسو اوریدونکو ته در وسپارو چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ توجه وکړئ د دې ساتلندو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي
د افغانستان د سولې د لیشور مرستیالوي امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي د جوزجان چرواکي له وسلواله طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ولسو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي وسلواله طالبانو خپل ځان ته د وخت تلفاتو خبره رد کړي او وژل شوي کسانی ملکیان یاد کړي دي د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وایي تروی میاشتې په پاکستان کې دغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي په سوریه کې د څلور میاشتنی اوربان سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د خکیلو خواو ترمنځ شخړو په دوام کې لک تر لګ یو دیش کسانو د وشل کېدو خبر ورکړل شوی دی د جرمني صدر اعظم مخکې له دې چې د کډوالو د سونز د اواري په اړه د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې وکړي پروند د هیواد د کډوالو یو کم تولاړه او د ایران ولسمشر وایي هیواد له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخې نیولې او دغه سخت دریځ ډلې نه د پریخي چې په بشپړ توګه پر سوریه او عراق ولکا ټینګ کړی
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی اسمت سارون و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت رئیس جمهور اشرف غنی فردا با شمار از اعضای شورای ملی افغانستان میبیند تا با آنها در مورد دو گزینه گفتگو کند یکی تلاش های صلح و دوم شدید ساختن جنگ برخی امیدواری ها تا هنوز از سوی مقام های افغان مطرح می شود که شاید پاکستان برای کشانیدن طالبان به میز مذاکرات تلاش کند اما ظاهرا رهبری افغانستان از این کار مایوس شده به دنبال حمله سه‌شنبه گذشته در کابل رئیس جمهور اشرف غنی گفت که از خون هر افغان انتقام خواهد گرفت به باور شما تلاش های صلح در مقطع حاضر موثر است یا اینکه جنگ شدیدتر شود تا طالبان از نظر نظامی ضعیف شوند همین است موضوع برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان منتظر تماس های شما هستیم شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 اگر به اینترنت دسترسی دانین میتونین از طریق اسکایپ با ما به تماس شوین آدرس اسکایپ ماست radio.azadi
بله لکه څنګه چې موضوع جاوید نعیمی درته توضیح کړه موضوع داده چې ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی سبا له ملي شورا سره د جنگ یا سولې په اړه سلام مشوره وکړي ستاسو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لاره پاتې ده جنگ که سوله فکر کوم نعیمی صاحب چې اکثره اوریدونکي په موضوع رسیدلی دي ځکه چې بې شمېره پیغامونه مخکې تر مخکې را رسیدلی دي نو زیات په موضوع خبرې نه کوو که بیا هم د څوک نو خبر چې د نننۍ موضوع سره د خبرونې په منځ کې به یو ځل بیا تکرار کو خو اوس ورځو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تاسو اعلان کړي دي د ټلیفون له لارې یو اوریدونکی لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
بله نعیم سرواز تاسو سلام و احترامات را میکنم عبدالمنان د خشم کابل قرباغ مسلمانه
مهرباني
نظر باندې دغه او دغه د څلور لپاره د څلور لپاره سال دغه ټولټ دغه لزله به ځای د خاطر دی د خپل عام پیږي چې دغه څلور د لپاره سال دغه طالبنه ما هیڅ کله سال په خپل واک نه دی په دې خپل عام پیږي او بل مسله دا ده مهمه چې دغه مسله مثال د څلور زارې د باید تخفیف او ثواب ګرځي په دې خاطر او سره تاسو کوم د سوادي او لیوانه یا چرسی یا بنګي د طالبان ته چې کیږي د قطب پوسټار په کوي انا دغه مثال مثال امیدواري ورته کوي ورته څو او څو د مثال زو سوال سم وزیر به سم د طالبان له طرفه او بل مثال دا مثال کثیره بیا هم مثال د طالبان سره د پارا لپاره یو څو موده وټاکي که په کومه موده کې مثال سلح کوي او هغه راکانې کوي پس د هغې نه مثال تاسو را دس جنګ یې راځي چې که مثال د هر طالب په سر باندې مثال اعلام کړي چې دومره جایزه ده شل زره دېر زره
سلامت ورسید دقیق صاحب کوروادن بل اوردون که هم لرو
مهربانی صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
و علیکم السلام
سروان صاحب تا تا استا همکار تا سلامون هم نیکی حیرون نکوم شکن اقایم بکر تسا و لایت تجال سوانی خبری کن
مهربانی که صاحب
سروان صاحب نوی پر نظر بانه چی ده افغان پر حیث بانه گرنا چی پر افغانستان که باید صلح رویشی پر جنگ بانه چی شنه حدگی اپکتو که مطل قاری غریب زند غریب گرنا که سنگ جنگ گیتی که مغر افغانان سرب ضروری کی کورونه ورانی کی اولادنه بی سواد پاتې کی که په دولت کې که په طالبانو کې دی په صلح د پاره کارو کې په افغانستان کې صلح راوړي بدون د صلح افغانستان آبادول د افغانستان جوړول دا ډیر سخت کار دی دا نه کیږي دا جنگ پردیو جنگ دی په افغانستان کې باید صلح راشي همکاري کې یو بل سره حل او بل په دغه دولت کې باید اصلاحات راشي او دا چې وګوري سروان صاحب مثلا یو والی لس دفعې تبدیل شو مثلا خو یو بعضې ولایتو والیان څو تبدیلولی نه شي کله چې هوایي تبدیل رئیس جمهور ته زور وایي زور خبرې کوي که نه دولت کې باید اصلاحات راشي او صلح د پاره برکار وشي دا څوک چې د جنګ خبرې کوي دا بالکل افغان نه دی دا د افغانستان نه دی دا د افغانستان لپاره باید صلح راشي ټول خلک تباه شل زندګي خلکو تباه شله باغونه تباه شل کورونه تباه شل یوازینی لاره چې دغه صلح ده سروان صاحب
ډېره زیاته مننه شیرین آغا صاحب بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی کنن
تشکر از شما و برنامهتون بزرگوار دیگه من قبل از اینکه به برنامه صلح بپردازم به شما و به گردنده های رادیویتان سلام عرض میکنم در زبان
سلام
شک نیست که هر صلح با داشته ها و ارزش هایش هیچ شک نیست که باید احترام پایش باشه و جنگ های دنیا و تجربه ها ثابت کرده که هر جنگ دنیا هر جنگ به شکل افغانستان که تقریبا این ایک شک نیست که اگر از دوری اول دوتان بگیریم 45 سال از افغانستان جنگ است فقط هر جنگ دنیا به آخری به صلح دیگه اصلاح شده و صلح دیگه به میان آمده و توسط صلح جنگ پایان رسیده در حکومت ما لازم است که یا به حساب داشته باشند که چهار اصل در نظر داشته باشند یکی که بالای مخالفینشان شکل فشار وارد بکنن که تا باشه که مخالفینشان حاضر شوند که به صلح بشینن اگر به این شکل باشه که نیم سال جریان داره به این اساس احتمال میده که مخالفین حاضر به صلح نشوند و دومی که دیگه اختلافات ذات البینی خلن در بین حکومت وحدت ملی و دیگه استاب سازن دیگه نظر اصلی من این است که دیگه اعضای شورای صلح هیچ شک نیست که سید احمد گیلانی و قاری سید عطاءالرحمن سلیم هیچ شک نیست که مردم پر نفوذ با نفوذ داخل شورای صلح هستند اگر باشه که بعضی از اعضای صلح دیگه خوبتر در امور صلح هیچ شک نیست که هر مورد یک کارشناس داره هر مورد یک کارفام چیزفام داره اگر باشه که در ترکیب شورای صلح مردم های چیزفام مردم های کارفام مردم هایی که در امور صلح خوبتر نمامن و در زمن مردم وطن پرست وطن دوست هم جانان قابله و هم این ملت دوست داشته باشن کلش یک ملت هستم ایچ چک نیست که وقتی که صلح نمی کنم وقتی که صلح نمی کنم ایچ چک نیست که جانان مقابله فکر میکنیم که اون واقعیت هست به این نظر برشان فکر میکنیم که خوبی هستن وقتی که ما به صلح به واضح هستن به عنوان یک واقعیت به اون مینگریم زمانی که به عنوان یک واقعیت مینگریم باید در شورای صلح در ترکیب شورای صلح کسانی باشن که دیگر هم دوست او جانان مقابل باشن و هم دوست ملت افغانستان باشن تا باشه که به حساب جانان مقابل و جانب حکومت افغانستان و گفته های همی برادرانی که به حساب در ترکیب شورای صلح می باشن که مردم چیزفام و کارفام در زبن خوب باشن که به گفته های از یا لبنگ بگنن و گفته های از یا قبول بکنن
سلامت
تشکر سلامت باشن مهربان لطف کردین سب تشکر سلامت باشین نظر شما پخش شد یک شنونده دیگه هم داریم فکر میکنم از طریق اسکایپ هستن نه از طریق تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است
مهربانی
بله
مهربانی که حسین سلامت حسین مهربانی
زه کسما کنیم له هلمند
مهرباني کوئ صاحب
تر څو پورې چې زموږ مشران د حکومت مشران دي او د طالبان مشران چې د پردیو د غلامۍ څخه خلاص نه شي نه په افغانستان کې سوله راځي او نه هم جنګ کراري وي موږ څه فکر وکړو که دغه زموږ د حکومت مشران دي او که محترم د طالبان مشران دي ټول د پردیو د هېوادو غلامان دي
صحیح من نه ستاسو نظر و اوریدل شو بل اوریدون که لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو ده
بفرمایید سب رادیو آزادی است
خبری وکی سب
السلام علیکم
و علیکم السلام
السلام علیکم
مهربانی سب
څنګه جوړه په خیره
خوشاله اوسه مهربانی کوی نظر مو ترغان کی
بل نظر دغه به ورور چې دغه صلح چې ده ما په خپل شخصي نظر باندې دا د حکومت یک طرفه صلح غواړي دوی خپل په نه په صلح غواړي بلې ورته واک نه پکې ورکوي زه داسې فکر کوم چې دا صلح نه کېږي ولې په خاطر باندې د دې چار چاته د افغانستان خلک دي ټوله په افغانستان کې حق لري ټول افغانان دي دا به ټولو ته خپله ورته ورکول شي چې باره دوی په دې کې هر څوک خوشحاله شي هر څوک راته صلح تک شي او که یو څوک یوازې پر خپل طرف باندې صلح غواړي رسول هدا نن سره کې ژوند په خطر باندې د دې نه کې ژر څوک د ځان نه بولی چې د ځان نه بولی نه پاتې ځان یې خو هم نه بدی ژوند په دې وجه باندې د رسول هدا په څیر کوم ممکن نه ده
صحیح
تشکر سلامات باشین صاحب سالون صاحب موافق هستین که پیام ها را بخونید
بله بله ډیر زیات راغلی
پیام های زیاد آمدن از طرف شنونده های ما محمد فهیم ادیب از میدان شهر نوشته کرده که از هر طریقی که میشه باید با طالبان صلح شوه زیرا جنگ گفته راه حل نیست و ایرانی های زیاده به همراه داره گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان هم تقریبا پیام مشابه داره و گفته که اگر صلح در افغانستان از راه جنگ تامین میشد در طی 40 سال گذشته جنگ البته گفتن ما شاهد جنگ های زیاده بودیم و صلح در سرتاسر کشور شاید تامین میشد جنگ راه حل نیست کلید صلح افغانستان در دست امریکا و پاکستان است اگر اونا دلسوزی کنن در یک ماه صلح تامین خواهد شد آقای عثمان خیل نوشته بودن ایره محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته پاکستان نمیخواهد که صلح در افغانستان بیه و گفتن از رئیس جمهور اشرف غنی میخواهیم تا با طالبان جنگ را شروع کنه سیما از کابل نوشته کرده که جنگ راه حل نیست ولی حضرت الله از ولسوالی المار ولایت فاریاب نوشته کرده که هرچی در انتظار هستیم صلح نمی آید و فهیم پای احساری از ولایت فرا ولسوالی پرچمن نوشته کرده که از دولت می خواهیم که پروسه صلح را بند کنه گفتن یک راه دیگه را در نظر بگیره چون در 13 سال گذشته دستاورد دیگه قسمت نداشته
د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی وایز ما په نظر ولسمشر نور باید د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي او د پاکستان په وعدو باندې باور ونه کړي بل اوریدون کې چې نومې نه دی لیکلی د البته د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی وایي زما په نظر سوله نه راځي ځکه چې سوله د پاکستان په لاس کې ده باید چې اشرف غنی افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي قیام الدین مبارز د هلمند څخه لیکلی وایي سوله هغه وخت راتلی شي چې موږ سره اتفاق یووالی ورورولي ولرو د سولې ارمان به د افغانانو هغه وخت پوره کیږي چې همدومره ورورولي رامنځته شي او د ورورۍ لاسونه یو بل ته سره ورکړو مدثر فراهي له فرا څخه لیکلي وایي جنګ دې ورک شي موږ سوله غواړو باید دواړه خواوې پر سولې ټینګار وکړي بل اوریدونکي عبدالمتین مسروری فاریابي لیکلي دی وایي طالبانو ته هم پکار ده چې سوله وکړي او حکومت ته هم خو دواړه د سولې ناری وي او ملت غولوي بل اوریدونکي فیضان الله له کندهار لیکلي وایي زما په نظر د طالبانو په وړاندې د سولې خبرې او جنگ دواړه ناکام دي یوازنی د حل لاره کاملا د اسلامي قوانینو تنفیذ دی نور بیا د سولې په باب هیچا ته زاری نه کوو مبارز بل پیغام هم لیکلی دی او محمد ادیب فهیم له میدان څخه څو پیغامونه راستولی دی نایمی سبیا وی تاسو ملوستو نو زه به ترې تیر شم چې نورو ته نوبت ورسیږي محمد بصیر لغمانی لیکلی دی وای افغان حکومت باید تجارتي راکړې ورکړې له پاکستان سره بندې کړي د سولې پر پروسه غټه تیګه کیږدي پاکستان سره د جنگ اعلان وکړي عبدالباری لشکین څخه لیکلی دی، البته د پکتیکا، وای په پاکستان چې کله فشار راشي بیا د افغان حکومت د سولې خبرو ته شیدي. محمد نور د پاکستان لیکلی دی، وای د پاکستان دا اعلان چې طالبان به په یو میاشت کې خبری وکړي د افغانستان د وروستي فشار نتیجه ده. زما په عقیده پاکستان په نرم نه پوهیږي. ضیاءالحق د هلمند څخه لیکلی دی، حزب سره سوله وشوه نو کېدای شي چې طالبانو سره هم سوله وشي. نور به لږ وروسته ولولو پیغامونه د تلیفون له لارې به هم واورو.
و یک مورد برای شنونده ها یادآور میشیم که اگر شما 10 پیام هم بفرستین، ما تنها یک پیامتان را به خانش گرفته میتونیم، به خاطر ازی که برای دیگرا هم نوبت برسه. شنونده های ما همیشان یک یک پیامی که میفرستن متوجه باشن، و کسانی که پیام های زیاد هم میفرستن متاسفانه یک پیام را میتونیم به خانش بگیریم اگر بدری باشه یا پشتو. یک شنونده روی خط تلفن هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
بله محترم جاوید نعیمی صاحب، تحت سلام و نوراد کون صاحب همکار سروان صاحب آزادی رادیو، ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام و نوراد کون صاحب
سلامت
اوسئ.
محترم سروان صاحب نعیمی صاحب، ډیره ښه موضوع مطرح کړې ده، خو اوس ملت دا خبرې ټول اورېدلي دي که تاسې وایئ چې مقصد یا جنګ ده یا صلح ده. زما په نظر صلح هغه وخت افغانستان ته راتلی شي چې یو خو زموږ حکومت قوي ادرس ولري او قوي مدیریت ولري، او بله صلح هغه وخت افغانستان ته راتلی شي چې د صلح ابتکار په خپله افغانان په لاس کښې واخلي افغانان. زما په نظر نور زموږ پر دغه اوسني ګاونډي چې د افغانستان د خلکو زور دشمن دی، پر دې باندې باید باور ونه شي، او په خپله افغانان د طالبانو وروڼو سره مخامخ په خپله دوی سره کښېني صلح وکړي. ولې په دا طرف کښې هم علما شته، په هغه طرف کښې هم علما شته. که چېرې حقیقي علماو ته وخت ورکول شي او حقیقي سپین ږیرو ته د طرفو اشخاصو ته وخت ورکول شي، د طالبانو سره هم کښېني، د دولت سره هم کښېني. وستاسې ګورئ، دا د اسلامي موافقه چې ده په 15 مادو کښې چې راغلې ده، دا د 15 مادې پاتې دي. انشاءالله تعالی دا مادې به هم پر دو به هم موافقه کېږي، عملي کېږي به. نو چې دغسې دغه خو پاکستان نه ده، دغه طرحه خو پاکستان نه ده ترغریزې کړې، دغه د اسلامي و د افغانستان د حکومت سوله که نن یو که سبا یې انشاءالله تعالی که بیا دا بعضې خلکو لاس پس کښې ونه وایي چې په خپله په نظام کښې ځینې کړۍ شته، که دغه خلکو لاس پس کښې ونه وایي انشاءالله دا سوله به عملي کېږي. همچنان طالبانو سره هم داسې صلح راتلی شي. خو یوه خبره دا ده، پاکستان موږ غولوي، بالا دا ملت نه غولوي. زه فکر کوم چې ملت اوس سترګې هم خلاص شوي، ماغزه هم خلاص شوي، سر یې هم خلاص شوی دي. د پاکستان په خبرو بالا دا ملت نه غولېږي. زما په نظر جنګ د لار د حل لاره نه ده، او صلحه افغانستان خلک صلح غواړي، مظلوم خلک دي، کړېدلي خلک دي. زما مخالفینو څه هم د یو عالم په حیث دا غوښتنه ده چې نور د بل په خوله باندې افغان قتل نه کړي، د انسان وینه توی نه کړي، انسان قتل نه کړي، خپل ورور قتل نه کړي د بل په خوله باندې.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتو. بل اوریدونکی لرو د تلیفون له لارې، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است. شنونده عزیز، نه تماس از اینا قطع شده، فکر میکنم یک شنونده دیگه هم هستن. بفرمایئ. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني.
تاسو سلام
علیکم. سلامت اوسئ. مسعود
احمد، خبر کوم د هلمند ولایت څخه. بیا چې اول په افغانستان کښې سوله را شي او ارامي را شي، مونږ د سولې مونږ سوله خوښوو چې سوله را شي. او بیا چې دغسې پاکستان ژمنې کوي چې مونږ سولې د طالبان سولې خبرو ته کښېنو، داسې کوو داسې کوو، او ملکې نه کوي. بیا چې جمهوریت زما غوښتنه ده، بیا چې دې باندې جګړه پیل کړي دې فضل باندې، او دښمن ته هغه وطن کښې ځواب ورشي.
ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا به هم دا موضوع نعیمي صاحب تکرار کړو. هغه داره چې ټاکل شوی دی چې ولسمشر غني سبا له ملي شورا سره د جنګ یا سولې په اړه سلا مشوره وکړي. ستاسو اوریدونکو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لاره پاته ده، جنګ که سوله؟ تر اوسه پورې تقریبا ټولو اوریدونکو د موضوع په اړه خبرې کړې دي، له موضوع وتلي نه دي. هیله لرو چې بیا هم د موضوع په اړه خبرې وکړي، نور اوریدونکي هم لرو. مهرباني کوئ سر
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهرباني کوئ سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما سلامونه ومنئ. د سولې لار چې غوره کېږي هغه به شي، لکه د اسلامي سره چې د سوله لاره غوره شوله، نو دا رقم چې اوس چې ډېر شي په جنګ کښې هېڅ ډېر انسانان مړه شوله، ډېر انسانان قتل شوله.
خوشحال
را نه هستیم چی سوال کنم باید چی باشی صحیح، لیکن حکومت وی چه دیر کوشش او که سوال نکیجی، یعنی نه دی دولت مخالفان از دیریشی سوالی تا اغوی خورت کرده او نه هم دیدوی پا وینا پاکستان صادق ده.
خب ایزیشانی والی حجیسو خود دلتا پا مرمان چی شایی نو مستد در را پل در را سخطی هست کلا پیزا مادی پاس یا خب موشر اومن دوشی بلا سول را جی نتالیبان هم مجیری ریزو خود جنگ لار ندوشی
صحیح دیر را
شکر میربانی سیب. یک شنو دیدگه هم هستن در خط تلفون بفرمایین سیب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله آقای نعیمی سلام به شما و آقای سردار و همکاران
مهربانی
که شما سلام تقدیم میکنید. فرصت شده خیلی لوگه صحبت
بفرمایید.
جناب آقای نعیمی من میخواستم بگویم بعضی دوستای من جنگ رای حل نه، جنگ چرا رای حل نبوده؟ ما در طول تاریخ جنگ اگر ما بخوایم جنگ بوده، مشکل گشا بوده، در بسر شده. شما ببینید جنگ اول دوم جهانی چگونه واقعا استقام پیدا کرد، چگونه صلح ثبات در شهرهای اروپایی واقعا برقرار شد، مستقر شد. شما جنگ دوم جهانی تاریخ شنا میدانید؟ زمانی که بمب اتمی در ژاپن در هیروشیما و ناگاساکی، زمانی که عمله شده گرفتار شده بمب اتمی، آیا خود اقدام دهنده جنگ نبود؟ یک موضوع من درست است، من جنگ میکنم ساخت باز جامعه افغانستان، ساخت باز جامعه سیاسی افغانستان، وضعیت افغانستان، جو سیاسی افغانستان. ما درک میکنیم که جنگ نمیتونه منجر به ایجاد صلح شود، منجر به ایجاد ثبات شود، مگر میتونه تاثیر کننده ای را به خاطر ایجاد صلح باشه. شما میدونیم در دو سال گذشته همویره بس از سال بوده، بس از این برادران ناراضی مخالفین سیاسی امثال هم الکل بهشان داده شده، مگر هیچ مشکل حل نکنم جو به اعتمادی، جو عدم اعتماد، دوران اعتماد واقعا افزایش پیدا کرد. زمانی که واقعا من زمان خودم رسانه ها رو رخل تقریب میکنم دنبال میکنم، برای من چونی صحبت های چونی الکل به طالبا داده میشد، خودم یک دمه برای من اینا بحران اعتماد در خود میجام نشقه های واقعی دولت یک نوع حتبانی و همکاری با طالبا ندارد، یک نوع دلسوزی با طالبا ندارد. زمانی که در سنگر بیدا چون این چیزی هست فیلم ده سال گذشته ما همیشه سوای چلا بیدا یه چیزی بدست نیوریم و نظر صلح خود یعنی صدای جنگ، یعنی در مقابل تروستا یک موضوع زور یک موضوع فشار زور میتونه یا روحیه و مورال نیروهای امنیتی رو بلند داره، میتونه یک انسجام و همبستگی درونی میان جامعه سیاسی ده که از ارزش‌های مختلفشون صحبت میکنه میتونه ایجاد بکنه. به نظر من میتونه کار مثبتی باشه. دیگه خوب فرستا زمانی که اینا فلسفه و منطق جنگ از زورگویی انسان کشتن است، آدم کشتن است، اینا از آدم نکشن واقعا اینا با اون متضای جو مبارزات سیاسی مدینی آی ذهنیت نا برابر است، نبوزه نا برابر است، به ایت واجه نه اینا موجودیت فلسفه وجودی نا در آرم کشن و کشن است، اینا به ایت واجه با مبارزات سیاسی مدینی اصلا آشنایی ندارن، بوزه و ذهنیت هم متوقع نداره.
بله سلامت و سهی
تشکر، سلامت باشید صدیق صاحب.
بله اردون که امروز زن معرفی که آزادی رادیو ده
مهربانی کنید
مهربانی کنید صاحب.
زمان از خدا رو که پاکستان نره زمان دشمن ده، که افغانستان نره، که حاصل او که اندیا و روس و امریکا و طول ملکون زن سراغولی که جنگ پیلان که بیر جنگ بلالار نشتره.
صحیح مننه چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو. بل اوردون کوم له روزان معرفي کې آزادی رادیو
به فرمان سره رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
روز خیر جوړ ته فرانس.
سلامت اوسې مهرباني کوي.
حاضر محمود خبرې کوم لخص نه.
مهرباني کوي صاحب محمود صاحب.
او تاسو موجود اور د ډېر خپل موجود مننه د صلح په اړه کې زه ما نظر هو دا شاید چه دولت خو صلح غواړي او که مقابل لوري صلح نه کوي نو جنگ مونږ په دې پوهېږو چې جنگ حلاکت ته وایي، خو مقابل لوري باید د خپل عمل ورته عمل وویني بیا د صلح امکانات شته. چې څو پورې ورته عمل ونه شي صلح خبرې هسې به بلالی دي. ده
زیاته مننه کورودان.
تشکر. چند لحظه بعد میتونیم پیام را به خانش بگیریم. حالا شنونده داریم روی خط تلفن که منتظر هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
سلام
و علیکم السلام.
مهربانی. مهربانی کنین صاحب.
تلفن قطع شو فکر کنم. خیر. با پیغامون به ولولو نمی صاحب.
بله چند پیام داریم. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که باید طالبان از نظر نظامی اول تضعیف شوند، بعد از او خودشان به صلح آزر آماده خواهند شد. سخی قاریزاده از هلمند نوشته کرده که تا هنوز با طالبان، تا زمانی که گفتن با طالبان مبارزه جدی نشوه، اونا به صلح حاضر نمیشن، پیام مشابه دارن و گفتن باید با دشمنان از جدیت کار گرفته شوه. قاری ادریس نوشته کرده که هر زمانی که خداوند خواست بعد از او صلح میآید.
بله، پدی خود شک نشته. حمید الله غزنی سخلی کلی لمړی باید د سولې کوشش وسی، ځکه چې په سولې کې خیر دی. ابراهیم حقیر له د کندهار له میوان ولسوالۍ سخلی کلی افغانان باید د سولې څخه مایوس نشي. که طالبان یو که حکومت په جنگ سولې راتلای نشي، نو پکار ده چې سولې ته توجه وشي، ځکه چې دا څلوېښت کاله کې په جنگ سوله رانخله. نور الله بارکزي لیکلي دي افغانستان ته د ګاونډیانو لخوا ویروس د ویروس په شکل جنگ راوارد شوی دی، باید سولې ته لاره هواره شي. حکمت الله محمد خیل له ګرمسیر څخه لیکلي وایي زما په نظر باید سوله وشي. امان الله له کندهار څخه لیکلي دي ډاکټر اشرف غنی دي بله لار وسنجوي. د پاکستان په اذان روژه ماتول غټه سهوه ده د افغانانو لپاره. محمد ابراهیم اقیار هم د کندهار له میوند څخه لیکلي دي وایي نه طالبان سوله کوي او نه هم افغان حکومت، ځکه دوی دواړه پر جنگی پلانونو کار کوي او تش د سولې د خبرونو مخلي. له مرجع څخه رحم الله مقدس لیکلي دي که څه ویلي و چې د یوه کس څو پیغامه به نه لرو خو نو نه لولو، خو دا د وشو رانه وویل شو. دی ویل له ولسمشر څخه غواړم چې نور د پاکستان په وعدو چې د سولې دپاره یې کوي باور ونه کړي. او د بل اوریدونکی سیار له نورستان لیکلي دي وایي د بلخي خبره صحیح نه ده چې د وای چې د پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې په یوه میاشت کې به طالبان سوله وکړي، د سولې خبرو ته حاضر شي. حقیار هلمندی لیکلي وایي زموږ مشران د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي، هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي.
تشکر از تمام شنونده ها که تا این لحظات پیام فرستادن و بقیه پیام ها در لابلای برنامه. حالا بریم از طریق تلفن چی پیام و گفتنی دارن شنونده ما. بفرمایید، سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی آزادی رادیو.
مورد سولی پاک له خبرو کو سوله که پاکستان کولی په دا څوار لسکاله په دا پنځه لسکاله بیا کړی وای، نو زه د اشرف غني څخه غواړم چې د امریکا څخه مرستو غواړي د تیارو د هوایي ځواک، ځکه چې دا جګړه امریکایان ټول دنیا راشي هم نشي ګټلی بیا هوایي ځواک. نو هوایي ځواک چې افغانستان د حکومت په لاس ورکړي مجهز دی کې اکمالات یې ورکړي، نو بیا امکان سره د جګړې د ګټلو، او که چیرې دا رقم یې په دا رقم خونه تر قیامته ګټه کېږي نو سوله راځي.
درست، مننه چې ټلیفون مو وکړو. نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب رادیو آزادی است.
و علیکم السلام.
مهربانی.
عبدالله نغمی خبر کنین من از خدا در صاحب سوال خو پاکستان نغاری چه تغانی سنگی سوال و امریکا نغاری و نکه یک فیلم مالک واری یا اسلامی مالک سی سوال تغانی سنگی و سی
درست
نو ما دا وقتانه ده سی مراتب باید سوالی سوالی نربانه تغانی سی دیجان لرس نجوری گیم او کریشتی امرات و همون که چه در بیگو تالیبانو اون شدتنه که دید ابان شدتنه دادی و پت سر اومنی و در شدت دی قرآن شریف و دی خدای پا قانون غاید تالیبان در قدر سر اومنی در سیاسه قانون و در امریکان اسکون قانون و در دادی نمانی در دی فریدی او نمی من خطایی اوانی هم سلمانانی الحمدلله.
بله صاحب، البته مسئله سر دانه ده دی اساسی قانون که کله چه دوی خبریم سره کړی دی و طالبان ورته ویلی چې په اساسی قانون که خاص مشکل نه لري دی او څو ماده بدلون غواړي، ځکه چې د افغانستان اوسنی قانون هم اساسی قانون اسلامی قانون ده. دا چې په محکمو کې کله شریعت نه اجرا کیږي دا دی محکمو مسئله ده او د قاضیانو مسئله ده، دوی په پریکړو پرې په قانون کې داسې کوم مسئله نشته. خیر،
تشکر. یک شنونده را بله میتونیم سرون سه بگیریم؟ خیلی کوتاه اگر صحبت بکنن وقت نشه خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. شنونده عزیز کمی سریعتر صحبت بکنید.
و علیکم السلام، چه و دقیقه وقت لرو مهربانی در خبرو. البته
صدیق الله من خرابانم
مهربانی که وی صدیق الله صاحب
دا اوسنی حالت چې ګورو افغانانو صبر بیخي ختم شوی دی.
بله
درست.
نور موږ غواړو چې صلح نه کېږي او جنګ ته مخه کړو او جنګ ته دوام ورکړو چې طالبانو.
تاسو دې رادیو لاریم خپل خبري اوري دغه مشکل دی مجبور چې تاسو ټلیفون قطع کو مش بیا بیا تاسو غوښتنه کړې ده چې کله مو ټلیفون رخ شو رادیو یا ټیټه کې یا یو څو قدم لري شي له رادیو تاسو خو دې موبایل ټلیفون لاري خبري کوي او تاسو چې هر جمله وایس بیا خپل خبري دې رادیو لاري اوري په دې کې ماکس راځي فاصله پیشیږي او وخت ډیر ضایع کیږي
و نه میتونین تمرکز هم بکنین در جریان کې شما صدای خود را از رادیو مشنوین فاصله میای و نمیتونین تمرکز بکنین روی آن چی که میگین لطفاً زمانی که بر ما زنگ میزنین از رادیوهایتان فاصله داشته باشین تشکر از همراهی هر یکتان در بخش اول برنامه میکروفون شما البته بعد از نشر خبرها باز هم تا ساعت 9:30